پکار دا جاب دے پارا آغا صحیح دوی تا کیریئر کاؤنسلنگ نہ ملاوی ری میڈیا طرف تا کیریئر کاؤنسلنگ نستا دا نو دے پارا دے چھ خیالات تی جوما پوستانا میں دادا جی کو میڈیا چھے او پشیر و شاعری چھے چونکہ دے پا دوارو چھے یو کمبینیشن دا نو دے چھ خیال دا چھے پا دے چھے آغا میار ستا ما خدا خیال چھے اوز پا دے دوارو شایونو چھے کمرشلیزم را غلائی دا آغا میار چھے دا آغا برقرار ندا پاتا
دے رور تا سلام کوم چھے دی دم رخ کل خبر اکڑا لکا دا سوچ دا دا طول زنانو دا پارا دے نو زما پا خیال چھے دا سی رونا زمون دا وی نو دا کاؤنسلنگ ضرورت نشت زکا چھے شوق او چپچا کی شوق وی سوک دے فیل تراتل لغواڑی یا صلاحیت وی پکے نو اگے تے چے پور نہ لک شانتی اجازت ملاو شی یا لک شانتی رہنمائی او شی داغی نو دغه داغی د پارا ډیر لوی خبر ده او ز دا پختل باندې وے ما داسې اداره ما ته پته نشته چې وی چې د کاونسلنګ او کی چې ادوی دې طرف تر راغی بکی خود دا ز د ساسو د دې ریډیو دغه په حواله باندې دا خبر زه کوم ټولو زنانو ته ټولو خویندو ته چې دې کې هیڅ بدیت دام دی ډیره زیاته خه خبره کړې ده واقعي چې د شعر او شاعرۍ هغه معیار پاتې نه دی او د دې ز په سختو ټکو کې غندنه کوم چې دا کم شاعري خلک لیکي او بیا دې د خپل نوم د پاره د خپل نمایش د پاره هغه په ځینې زموږ سندرغاړي دي زموږ فنکاران دي چې هغه دغه وایي نو پاره کې ډېر زیات بچ کې زوس هغه الفاظ نه وایم دلته خو زه د دې سخته غندنه کوم چې د شاعر رے معیار چې دی هغه کم از کم پسندرو کې په لوبو کې په غزلو کې په دې کې چې دی هغه ښه معیار قتل پکار
دی بیا اخر کې کو یو دوه شیرونه ساسو مونږه باورو او اوریدونکو هم باورې
وریز غری کی او اسمان شاړي زخمی احساس عمر ارمان شاړي پڼو پیلی د نیزو پسوکو اوخ کې بیوس دی چشمان شاړي او د خزانو قارون مړ شوی نه دی درته بیوسا مظلومان ژاړي او یو خوا گرانی دا روزگار نشتا بل خوا دولگی ماشومان ژاړي او د کربلا وینې لا وچی نه دي د خیرات تند په خپل ځان ژاړي او د انقلاب چغې نارې په جهان د محلونو شاهزادګان ژاړي او د خطو خال کسی پیکه پاتې شوي د خیال ماڼو کې شاعران ژاړي او بارود وریږي د پښتون پسینا جونې سرتوري او ځوانان ژاړي او خدایا سپرلې مې په چمن راوله خدایا سپرلې مې په چمن راوله په باغیچو کې بلبلان ژاړي د تخیل مرغې وزر رانغښتي بل مې د زړه اوده وجدان ژاړي
تاسو نه مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخیستله
تاسو یو جهان مننه
د جمهوریت په دې خبرونه کې بواوري چې پاکستان کې کلوي ګوندونه کمزوري شوي وي او په نظریاتو عمل نه کوي نو د متبادلو افکارو او لول سره تړلي ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو نه بریالي کیږي د جمهوریت خبرونه کوربه زموږ همکار پامیر ساحل
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او لولس سره تړلي هم وي هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولی د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلي دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده په تیره خبرونه کې تاسو له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلي تاسو د پوهانو لخوا واورېدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډېر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنټ ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او که نه نور بهرني وجوهات هم شته په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنټ زیات رول ویني
ملي تاریخ خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماری او د دې په خیال کې د سیاسي غوندونو چې کم دي د ملکی مفاداتو دا څه خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. اینا پس بیا ملک مات شو، ډیموکراتیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو، او بیا هغه انټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو، ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینا پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده، دا پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارکه شکو کو شبهات دي چې دا د ملک مفاداتو حفاظت ونه کی. مخنیوی ځکه کوي کنه چې دا د دې شک ته چې دا سیاسي ګوندونه چې دي سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو ته نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټ ته د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو، او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول زرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټری د سیویلین ګورنمنت ماته تراولي، خو بیا مونږ ولیدل چې داسې حربې استعمال شوې د اسټابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هند راپ یو وکړل. کنه نواز شریف هم چې اول راغلو مونږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسی ریسټور کی، خو بیا وروسته ورته پته ولګېدا چې یار که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملیټری ډایرکټ په پاور کې راشي. بیا نو دا پس منظر دی چې نواز شریف اوس هغه که داخلي پالیسي ده که خارجي پالیسي ده هر څه اسټبلیشمنټ ته په لاس ورکړي دي، او په خپله بس دا لږ کم ضروري کارونه چې دي لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې څه کول دا کارونه یې خپل لاس کې اخیستي دي. کم ډېر ستراتیژیک ځایونه چې دي هغه ټول زما په نظر کې اسټبلیشمنټ ته په لاس ورکړي دي.
شاهد الیاس خبرداری ورکوي چې که وزیر اعظم نواز شریف امنیتي او بهرنۍ چارې په خپلو لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې اسټبلیشمنټ په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي.
که نواز شریف لږ هم په سکیورټي پالیسي یا فارن پالیسي کې ګوتې وهل شروع کړي نو د دې امکان شته چې بیا ملیټری ډایرکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا هڅه ختم کړي.
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوریت سفر کې د تسلسل نشټوالي لکه د جمهوریت فرهنګ نه دودېدو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کا نہیں ہوتا ہے، جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی، جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو دې کلچر یا فرهنګ تر اوسه په ولس کې خپلې نیلې یا جړې نه دي مضبوطې کړې. له ټولنیزو علومو سره د تړلې یوې ښځې په توګه زه دا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي. په بل مانا د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت لولس تر ټولو ټیټه ستیتا لانه دی رسیدلې.
د نړیوال وړیکو دوو پوهانو کوینسی رایټ او کینیت والتس په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولې چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي، او چې کله قوي هیوادونه ګټې ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسي. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوالو اړیکو په تناظر کې کارولې، خو ما له ډاکټرې خالدې غوث پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بېلګه کېدای شي او که څنګه؟ نوموړې وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدای شي.
بینډ ویګننګ ته کانسپټ پاکستان کې لپاره بہت زیادہ ریلیونټ ہے.
د پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډېر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي، بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي. تاسو وګورئ چې دلته ډېر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي، نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وایي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپلو وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو
کیا معنی پہناتے ہیں.
تاسو گرے چی دا گندنا دا پاکستان ملی امنیت او کامی گٹو تا سی ڈول تعبیر او تعریفونا ورکوی. دوی دا حیواد امنیت او دا حیواد گٹو تا پا بالکل مختلف توگا گوری. دوی دے شیان تا پا دیر محدود ڈول گوری. پخپلو وڑو ادیسو ورتا گوری. دوی ورتا پا دے ڈول نہ گوری چی دا گندنو دا گٹو پر زی باید دا حیواد گٹو تا لمرتوب ورکل شی.
پرائیم ہو اور ان کی سیلف انٹرسٹ پیچھے چلے جائیں.
دا ڈاکٹر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. نوموړی په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیښه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده، بلکې له دې مړینو ښکاري چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي.
لس گٹی د مسلحت خکارشی او عام وګړي زوري گی پدری او رسو کې لسلور نیمو سو زیات خلک مړشی او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول لیو بل د مخکې کېدو هڅه کوي. دا د شرم ځای دی. نو دا یوازې واکمن ګوند نه، بلکې ټول ګوندونه باید د شتر مرغ په څیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې ورپټ کړي. د خلکو مړ کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي، څومره خلک د اوبو بجلی نشتوالي له وجې مري. دوی یوازې د جل یا تاو وهلو له کبله نه دي مړه شوي. نو ګورئ چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي، بیا په سیاسي ډول له یو بله د مخکې کېدو هڅې کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي. نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري.
نو که د پاکستان لوی او واړه سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړي کولو لګیا دي او د ولس غوښتنو ته ځواب نشي ویلی، نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریې لرونکي او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالي کیږي؟ د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تېرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په تیرو شاوخوا دېرش کلونو کې ټولو کیڼ لاسو ته بد شکست ورکړل شو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه، بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو، د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه شوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه شو، بلکې د شوروي اتحاد ړنګېدل، په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ، په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج پخوانی اډا او پوځي مرکز پاتې سوی دی. نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل شول. د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل شول.
ډاکټر تیمور رحمان وایي په پاکستان کې د مذهبي سغدریزۍ د فکر پراخېدو له کبله چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید.
ورسره بله مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې په خاصه توګه مذهبي سختدریزي یا انتهاګرۍ ته لمن ووهل شوه. د دې په نتیجه کې دلته یو داسې حکایت یا بیانیه جوړه شوه چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی. زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې له کبله د دې نظر خلاف خلک او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندگان یو ډېر مشکل لري.
خو څېړونکی شاهد الیاس زیاتوي په دې کار کې هم د اسټابلیشمنټ لاس دی. دی د تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کیڼ لاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرېنښودل شول.
د دې مخنیوی هم اسټابلیشمنټ کوي. مثال یې دا دی چې د 2012 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې، په دې کې مونږ ولید چې عوامي نېشنل پارټي ګوند چې کمپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنټ بلل کیږي، مونږ وکتل چې په خیبر پختونخوا کې هغه په جلسو کې دماکه کې دي، ارڅه کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پرموت کړي، کولاو جلسه کوله او هغه نتیجه دا وته چې په پختونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو. نو دا ګوندونه هم سما په نظر کې د استابلیشمنت د پریشرز انډر دی او د ډیر سنرشي کوله
که د کین لاسو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخه ته نوې بیانیه او حکایتونه خند شوی، نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاره د سخت دریځي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي. ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوی دي.
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ٹریپ میں بھی پھنس جائے.
کلچی یو شای ډیر کمزوري سی نو بیا د کمزوري په دام یا جل کې هم گیر سی، لکه غوښتنه یا ډیمانډ چې ډیر کم سی نو بیا زیاتیږي نه. نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیمانډ که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وي، ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوته نور طاقت او قوت جوړول کیږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وایي دا په خپل دومره کمزوري دي مشتبه سره کړی. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجهد او هڅې ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وایي کینلاسي ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري، لکه د دې ګوندونو ګڼو سیاستوالانو لارې بدل کړې.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
متبادل گندنوں اور چپو گندنوں کی چخپلا نمگرتا دا نو حق دادا چی د دې گند ډیرو دانشورانو پوهانو او سیاستوالانو لار بدل کړ او په حکومتي ادارو یا انجوګانو کې کار پیل کړ یا نور سیاسي گندنو ته ورغله لا ویلې چې د تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کران دی او کېدونکو هم نه دی. نو راځي چې وړو اصلاحاتو لپاره بل سیاسي گند جوړ کړو انده چې د نیپ کسان له استابلیشمنت سره یو ځای کښېناستل. د مثال په توګه عمر اظهر خان او له ده سره تړلي یو شمېر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ښه استازي ول، هغوی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ شول.
د سیاسیاتو استاد ډاکټر تیمور رحمان زیاتوي د انتقادي او متبادل فکر لرونکي کسان د یو پیاوړي بیانیه یا نریټیو په رامنځته کولو کې هم نه دي بریالي شوي.
لیفت کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفت کی طرف نہیں بلکہ مگر افواج ہے لیفت.
یو بل وجہ دا چې د تنقیدی مفکورو لرونکو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوري لقبله خلق بیا د نیمه چپی ډلو خواته ورځي، لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نه حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کې.